السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پیل دې ساتو خبرونه کوو. د طالبان حکومت نن دوشنبه ویل په فاریاب ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر ریاست یو برید نشان کړی دی. د طالبانو دی وزارت ویل د اکشن بی په ماښام یو حمله کوونکی د فاریاب په مرکز میمنی ښار کې د دوی پر ریاست د حملې هڅه وکړه، خو خپل هدف ته رسیدو مخکې ونیول شو. د وزارت د برید د څرنګوالي د بریدګر د برخلیک او د احتمالي تلفاتو په اړه هیڅ جزئیات نه دي ورکړي. بل لورته د افغانستان د ازادۍ په نوم جبهه چې د طالبانو ضد یوه وسله واله ډله دغه برید مسؤلیت اخیستی او ویلي دي چې د طالبانو دوه غړي په دې برید کې وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. ازادي راډیو نشي کولی چې دغه ادعا په خپل واقعیت توګه تایید کړي. د بریتانیا یو پخوانی لوړ پوړي پوځي افسر ویلي داسې ښکاري چې ځانګړو بریتانوي ځواکونو په افغانستان کې د مشکوک کسانو په وژنې سره جنګي جرایم ترسره کړي وي. دا لوړ پوړي پوځي په افغانستان کې د عملیاتو د برخې مرستیال لوی درسې سپاتې شوی دی. هغه ویلي په دغو وژنو باندې د قوماندې ټولو مشرتابه خبره وه، خو هیڅ ګام نه دی پورته کړی. د بریتانیا دفاع وزارت تازه وروسته تر هغې په دې اړه د څېړنو امر کړی چې د بی بی سي یو مستند په ډاګه کړی چې د بریتانیا د هوایي ځواک ځانګړي قطې لږ تر لږه لور 50 کسان په افغانستان کې په مشکوکو پیښو کې وژل دي. دا کسان د 2013 او 2014 کلونو ترمنځ د طالبانو او نور وسلوالو ډلو پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال پوځي ائتلاف د جګړې پر مهال وژل شوي. په بریتانیا کې له څو کلونو راهیسې د هغو احتمالي جنګي جرمونو د تورونو په تړاو څېړنې کېږي چې په افغانستان کې د جګړې پر مهال په بریتانوي ځواکونو پورې تړلي بلل شوي دي. د خبر پښتونخوا حالت په دریو سیمو کې په وسلوالو بریدونو کې و پاکستانی سرتیری وژل شوی دی. دا بریدونه نن پرون په بنو د اسماعیل خان او کورمکه پر پولیسو او پوځیانو شوی دی. د بنو د پولیسو مشر یاسر اپریدی د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل وسلوالو نن سهار مهال په ممشخیلو کې دند ته پر لار روانو پولیس سرتیرو باندې دزی وکړي او وتښتیدل. د وایډ سرتیری د وژونکو د نیول لپاره عملیات پیل کړي دي. بنو کې پرون هم پر پوځي کاروان برید شوی چې یو سرتیری پکې وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. په ډیری اسماعیل خان کې بیا پرون ناوخته درې سرتیری د سړک غاړې بم چاودنې کې وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. لبلې خوا په منځنۍ کورمه کې د وسلوالو بریدګرو پرون په امنیتي پوستو برید کړی چې پکې دوه پولیس وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. خیبر پښتونخوا په دغو دریو سیمو کې د وسلوالو برید مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د پاکستان مرکزی حکومت کورنیو چارو وزیر محسن نقوی وایي په ټول پاکستان کې د کډوالو د کمپونو د بندولو پریکړه کړې، خو د خیبر پښتونخوا ایالت ورسره په دې برخه کې همکاري نه کوي. نقوی نن دوشنبه د دسمبر په لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې خبر اعلان ته وویل چې په بلوچستان، سند او پنجاب ایالتونو کې د کډوالو د کمپونو تړل کېدل په کامیابۍ سره روان دي. خو د نوموړي په وینا د خیبر پښتونخوا ایالت چارواکي د دې پریکړې له عملي کېدو سرغړوي. هغه په دې اړه چې ولې د ایالت چارواکي دغه پریکړه نه عملي کوي نور جزئیات نه دي ورکړي. هغه همدارنګه ونه ویل چې تر اوسه د پاکستان په دغو دریو ایالتونو کې د افغان کډوالو څو کمپونه تړل شوي دي. نقوي زیاته کړه چې د 2015 کال تر سپتمبر میاشتې پورې نږدې 14,000 افغانان له پاکستانه ایستلي او دا لړۍ روانه ده. او په امریکا کې میشته یو ډل افغانان بیګا د سپینې ماڼۍ مخته ټول شوي وو او د وژل شوي امریکایي سرتیری سارا بکستروم د درناوي په پار یې شمې بلې کړې وې. دا کسان چې اکثره د افغان امریکایي ټولنې غړي وو په سارا بکستروم او اندرو وولف باندې د افغان تبر رحمان الله لکنوال لخوا برید وغانده. دوی ټینګار وکړ چې د یو کس عمل د کډوالو د ټولو ټولنې استازیتوب نه کوي او باید دا یو پیښه د لسیزو باور ملګرتیا او ګډې قربانۍ ټکنې نه کړي. تېر اونۍ واشنگټن ډي سي کې یو افغان د امریکا د ملي ګارد په دوو غړو ډزې وکړې چې له ډلې یوه پوځي سارا بکستروم وروسته له ټپونو مړه شوه او بل افسر اندرو وولف لا هم په روغتون کې بستر دی.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
د روغتیا خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم. په افغانستان کې ژمی ته پور نږدې کېدو او د هوا په سړې دو سره یو شمېر ناروغۍ د خلکو په تیره د ماشومانو ژوند تر نورو ډیر ګواښي. له سړې هوا سره چې تودوخه کمیږي، د تړلو ناروغیو لکه تنفسي سینه او بغل او نورو د خپرېدو خطر زیاتیږي، او دې ته په پام چې په افغانستان کې ډیری خلک کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او روغتیایي خدمتونه په ډیرو سیمو کې محدود دي، دغو ناروغیو او د مړینو خطر هم زیات دی. د خبرونه کې مو د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خیبر خان کلیوال میل مده. ډاکټر صاحب کلیوال، خبرونه ته ښه راغلاست. لجمی یا یخنی سره تړلې ناروغي خو ډېرې زیات دي، که په پیل کې اوریدونکو ته ووایي چې کومې ناروغي ډېرې خطرناک دي؟
ډېر مننه نور صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته او تاسو ټولو همکارانو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. خو دې یو کې چې د ژمي په دغه سره هوا کې بل خیره ټول اوریدونکو ته تاسو یو څه ګرم اوسئ. په سر کې خو اول د شنړۍ کې نوري ناروغي هم ډېرې دي او موسمي ناروغي باندې موږ او تاسو نن یو څو مهمې خبرې چې دي چې روزمره ورسره تمنګ مخامخ کیږو. هغه کې هم تنفسي ناروغي دي. په تنفسي ناروغي کې ډېرې ناروغي دي، یو هم پکې سالنډې دي، اسما چې ورته وي، سینه او بغل دي، توبرکولوسس دي، یا نوري د تنفسي لارو ناروغي دي زیاتره. په افغانستان کې خصوصا په دغه موسم کې چې دا اوس کوم ناروغي شروع دي تنفسي، هغه کې هم یو د سینه بغل دي، نمونیا. نمونیا په خپل باندې د سږو یو ډول ناروغي ده چې اکثره وخت په ډیره هغه کسان چې هغه د سیري خدمات څخه لري یو یاد د وایروس سره مستقیما مخامخ وي، خصوصا په اوسنی وضعیت کې. خو په افغانستان کې ماشومان ډېر کلک نیولې دي، سره دې چې په ختیځ سیمه کې خو کمپاین شروع ده او عامه پوهاوی او واکسینونه هم روان دي د شری په مقابل کې، ځکه شهر چې دی د خپل باندې نمونیا ته لاره هواروي. نو ډېرې ناروغي دي، خو پاره کې هم دا موږ راوخلو سالنډې ته نه راوخلو چې ډېر زیات خلک په اختدي. دا یو مزمن ناروغي ده تنفسي چې اکثره وخت د ساد لارو چې کومې برخې دي چې دا موږ تاسو په ساه خلو، دا التهابي کیږي او تنفس ستونزمن کیږي ورسره. خصوصا موږ تاسو ګورو مخې بیا د دې توخی وي په ځانبیل ډول د شپې د خوانو ناروغ را پاتې کیږي، تر ډېر وخت پورې ویښ وي، توخیږي، ساه بندې دي، تنفسي تنګوالی ورته پیدا کیږي، ساه په زوره زوره اخلي، یا په دې خپل باندې په سینه کې ویزی یا د یو رقم ته خرپاره غوندي وي، کنه شنګاره غوندي په اصطلاح باندې، د شپې د سینې سختوالی یا فشار ورسره ناروغ تنفس په صحیح معنا باندې نشي اغستلی چې بدغه څومره ضرورت دی چې بدات تنفس وکړي. نو دا ټول هغه ناروغي دي او نخې نخانې دي چې اکثره موږ په دغه بعض مریضانو کې ګورو چې تنفسي ناروغي په دغه امراض باندې اختشوي وي.
اغه اصلي عوامل چې دي، سړه هوا معمولا په ژمي کې خو غني کورنۍ د تودوخه لپاره لرګي او ډبرو سکرو او نور څخه کار اخلي، او خپل د لوګي څومره د ناروغي خطر زیاتوي؟
ګوره، لوګي چې دا یوازې نه په تنفسي ناروغي پیدا کوي، بلکې پر روان باندې د انسان تاثیر کوي. دا معلومه ده اوس تاسو وګورئ په نړۍ کې دا تقریبا 2015 په کال په اخرو کې یو سروې شوی ده، نوې ډیلی د نړۍ تر ټولو ایئر پولوشن ډېر یو چټل هوا لرونکي خار دی. علت دا دی چې یو خود اوس زموږ د نړۍ تر څنګه اول موږ خپل وطن په کار دی، په اوس تاسو وګورئ په کابل کې دا وګورئ ورور دغه نشته، لرګي کم دي، خلک اکثره د زغالو نه استفاده کوي، به خره زغال استعمالي کې دا لوګړه چیر دی. یو دوه خبره دا ده چې دلته که موږ تاسو وګورو اکثره خلک چې دي په دغه خاریاتو کې د دې ترڅنګ چې دا لوګي او دا شیان د دې موادو نه استفاده کوي، سیګریټ وګوري، د موټرو لوګي وګوري، دا ټول هغه خبرې دي چې دا په خپل باندې دی دغه تلار هواري د تنفسي ناروغي وته. لکه تاسو اوس وګورئ په کابل کې اکثره موږ د اطفال او شفانو ته چیلل شوې ګورو، ماشومان بیچارهګان ډیر ډیره برخې چې دا په نمونیا اسما په دوی باندې اختشي وي. دوه خبره دا ده چې دا خو افغانستان خوري به واد په یو کوټه کې تلور 15 شپږ تر لاسه پورې نفر ناشتي، په دغه کې یو دا نه دی د زکام یا د یو کمبل تنفسي ناروغي ولري چې یو بل ته انتقالېږي همدغه نمونیا شوله نو دا یو نفر به د کوټه کې ټوخیږي دا پنځه نفر یا لس نفر ټول دغه کېږي ورسره اخته کېږي ځمه څو د درېمه خبره دا ده چې لرګي کوي یا دوی اکثره د زغالو نه استفاده کوي چې زغال په خپله باندې کاربون ډای اکسایډ په دغه کې زیاتوي او اکسیجن کمی په هوا کې د خپل د تنفس کې او د ناروغي د راتګ لپاره غاړه لار هواري د شي کیږي ورته نو دا خو چې وزه د برق سیستم له ګډوډ شوی نو دا ټول کې کسي کې سر راجم کو دا ټول خبري دا په دې باندې دلالت کوي چې د تنفسي ناروغي او ریټ چې کله لوړيږي په ژمي کې یو لټونه به کې دغه دي دا ما مخکې ذکر کړی
بله مننه ډاکټر صاحب کلیوال بلې د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ او کومه پوښتنه لرئ کولای شئ چې ل ډاکټر صاحب خیبر خان کلیوال څخه مطرح کړئ تاسو به هم حتما ډېرې پوښتنه لرئ د ازادي راډیو د واتس اپ شمیرې لارې کولای شئ چې سره تماس ونیسئ 00420101220229 بیا تکراروم 0420101220229 دا نوم را در سره یادداشت کړئ د ازادي راډیو واتس اپ شمیره ده ډاکټر صاحب کرا شو دغه د حاد تنفسي انتاناتو موضوع ته د هم د وایروسي ناروغي لډلو البته لکه فلو چې د او سخت زکام لامل کیږي که په دې اړه لکه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دغه حاد تنفسي انتاناتو کې کوم ناروغي راځي
مننه ورې حاد تنفسي ناروغي کې اوله برخه کې چې ده په خپل باندې انفلونزا ده انفلونزا چې دا د خپل وایروس ته د یعنی د دبليو ایچ او په کریټیریا کې په اول لاین کې دا ناروغي ده چې دا تاسو څنګه دغه کوي منیجمنت کې وبد دې لپاره کار وشي ورپسې راځو نمونیا ته او دا نمونیا چې دا خو چې پیدا شوی ده د سینې ده چې دا یو انسان کې پیدا شول او بس همدغه د ومی ول نور ته نه کچیر ده دا ناروغ په څو ځینو کې کېږي په څو ځینو کې د خپل وایروس خوشې کوي حتی زموږ ساتي خصوصا په افغانستان کې خدا ټولنیز ژوند دا رقم ته دی چې ډیر خلک سره ګڼه ګونه ډیره وي او دوی پکې وشي د انفلونزا دا ټوبرکولوسس د خپل باندې چې دا وایروس د سږو د ودریدو یا د سږو ریسپیریټوري فیلر سبب کېږي تر څو کې پکې ودریږي او پیدا کېږي پکې اغاسما دا نمونیا دا انفلونزا دا دغه ټول ناروغي چې د تنفسي ناروغي دي او کولای شي ژوند ته تهدید پیښي
تاسو د انفلونزا او لپ ژمی کې معمولا انفلونزا ډیری خو ډیرو هوادونو کې معمولا د انفلونزا لپاره واکسین شته اکثرا خلک مخکله دي چې یخنی پایل شي یا ژمی راشي خلک ځانونه واکسینوي فکر اوس په افغانستان کې د انفلونزا د واکسین هغه دوت شوی دی کنه
مننه ګورې په ټول هغه هوادونو کې چې هلته د تعلیم سطح لوړه ده او خلک اکثریت چې دوی تعلیم یافته دي په دې وختونو کې دوی د ماشوم د پیدا کېدو سره سم دوی هغه د واکسینیشن چې کوم پروګرام دی دا په بشپړ ډول باندې دوی ترسره کوي په افغانستان کې دا اوس د ایچ انفلونزا لپاره دوی واکسینیشن یو پروګرام یو پروسه شروع کړی دی چې باید دا وشي خو دا غوښنه مخکې اوس میزل دی یعنی دا یو چیلنج دی چې دلته برابر شوی دی او دغه کیږي روان دی دا پروګرام په ختیځ سیمه کې ما مخکې درته ویل چې دلته دا کمپاین شروع دی او دغه کیږي ورته ولې ایچ انفلونزا چې دا د شي واکسین نه لري چې دا دوامدار دغه کی معافیت تاته درکی یعنی کدا واکسین ته وکی شاید یو څو کلونو وروسته ته د یو فعال میکروب سره مخامخ شي او د ناروغ چې هغه معافیت هم کمزوري دا کول شي به در باندې اټی کو کنه د انفلونزا لپاره خصوصا دغه د ژمي موسم دغه سیزن چې کوم دی دغه ناروغي لپاره دا یو ډیر یو خطرې موسم دی چې هغه خلکو لپاره چې وي دغه انفلونزا باندې اختشي یا کامل کول دا وز کومه شروع دي مستقیما خلک لګیا دي څو کانټوبیټیک استعمالای څو کې اوس کې څو بل څه کې اما کله چې ناروغي وساتات پیدا کوي زیاتواله پیدا کوي دا یو څه ده چې موږ دلته په منیجمنت کې غلطي کوو موږ هلته وایروس ته د پاسه ته لګي موږ انټوبیټیک ورکوال ته د مایاتو ضرورت دی من ناروغانو ته به زه دواې نه ورکو یعنی زما هدف دا دی چې ټول هغه ناروغي چې په تنفسي ناروغي کې راځي دا سینه ده هغه ناروغي توبرکلوسس دی مایکوبرکلوسس دی باید د دیوز انټیبیوټیکو سره څکار دی د دې خپل ناروغ دغه دی دوايان یې اندر ورته استعمالي اوس کې چې تمنګ یو ناروغ دی هغه په کامن کول باندې اخته دی وایروس ورته رسیدل مونږ په لګي یو انټیبیوټیک په استعمال او یا نور یو ټوټه موټه ورته کو نو دا په دې باندې کوم تاثیر نشي اچولی ما دا د دې خبرو را ده چې دغه اچ بلانزا چې دا دا په خپل باندې په اوسنی وضعیت کې پیدا شوی دا اسما د دې سره پیدا کیږي چې چیرته یو ناروغ اسما ولري چې انفلونزا باندې اخته شي اسما تجدیدي ورسره زیاتیږي ورسره یو ناروغ د توبرکلوسس لري او اسما ورته د وبخي کامن کول ورته وشلو دا په خپل باندې دغه بایس کیږي چې دا زیات شي ورسره او ناروغ حتی د مرګ تر کومې پورې رسېږي
د انفلونزا د واکسین په اړه ځینې د سی وای چې خبرداوي چې خپل وجود انټي باډي ولري او په چیرې مثلا د واکسین اخیستل کیږي معمولا سعید شتري وه د پوري بده انفلونزا مخونی سی خو کچېر وجود ضعیف وي انټي باډي ضعیف وي بیا هم دومره تاثیر نه لري همداسې ده
ګوري نورې څه خبره ده نه ده هر هغه وجود چې کمزور وي موږ ورته واکسین کوو یعنی په دې باندې دا مافیت دی چې کمزور وي نو دې ته تجربه وي چې وی دا اګریس واکسینونه موږ ورته کوو کنه کچیر دغه ناروغ د وجود مافیت دومره زپېدل چې دا د هر ناروغي په مقابل کې ډیر اساس وي ته موږ مستقیم په شکل باندې دا واکسینونه کوو دوامدار نو کې دې شي چې په دې کې دا ناروغي په زور باندې موږ بیا تکو ولې د واکسین لپاره خو کله کریټیریا موجود ده څوک باید واکسین واخلي په کوم دوز باندې واخلي شي په کومه طریقه باندې واخلي شي ورته اچ انفلونزا د مافیت د کوي کېدو لپاره یعنی د ژمي په موسم کې کتابونو ریفرنسونه نړیوالو پری پرنسو دا خبرې کړي چې تاسو مایات زیات کړئ ته اکی انفلونزا یو ځینی دغه داده چې دا کلم په بدن ته داخليږي په مایه په بدن کې افرازات شروع کیږي تاسو ګورئ چې انفلونزا یو نفر ته داخله شي سترګو پوز خلی ټول بدن له خوله روانه ده پوز نه وګره واندې نو په خپل دلته د مایات څخه کوي چې مایات څخه کوم شو لا مایات کوي مایات چې کوم شو هر ناروغي ته داخو په دې شو لکه یو د یو هوا چې دفاعي کله چې دی فارې یار سره راځي ور باندې دوه خپل لږه کینو دا غره کم ته انسان بدن هم دی د پاتې کما شولا څوګي مخنی ولې شو وایروس مخوبه نه نیول کیږي نو مخ کې دی چې واکسین کو خورازي چې خپل انټي باډي جوړ کړي بدن مقاومت زیات کړي دا خبره نه ده
مننه ډاکټر صاحب یو اوریدونکې هم دی بلې مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زمو تماس نیولای مهرباني
سلامونه نورې سلامونه
وعليكم السلام څوک
او منار روغ سه محمد ابي احمدي بلانه سره مجور روغ سه ډاکټر تم سلامونه
احمدي صاحب خبرونه ته خره غلاست بغلان څنګه د هوا سره شوې ده
ډیر سره ده نور صاحب وخت د چ پکړګې هو خل بار ده تقریبا نور څه وچا هوا ده د چ همزه تقریبا د چ پکړګې شي ډيري دیو مثلا پکړګې شي د بغل له زیاتره زکام ده زیاتره خلک د چ پکړګې کوي د چ زکانو کوټ نه زاو یا تقریبا د کورونا غوړي د چ خلک د سړي کړي چې په سره باندې ان زیاتره خلک د چ پکړګې شي د خي ناروغي د چې سره دغه وچواله د هوا ده کوم اقلیم نه پیغام شي کوم تاسو ده خامخا نور صاحب که چې موږ وګورو د دې چې یو نوې مرض باندې پیدا شوی دا نو په ټول کې چې موږ وګورو نو غوښته چې موږ خپل خپلوان دې په پرکې چې ټول ناروغ دي نو په دغه کې موږ خپل نظر دغه شی دی یا پښتنه وښتنه موږ څه وکړو یا څه وخورو تقریبا نو څه پرېز وکړو تاسو نو چې پرکې چې ډېر ډېر حالات دي
دا ستاسو خپل خپلوان څه هم څوک ناروغ دي
بله 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 بالکل هم دا ته چې موږ خپل د شهید نزدې خپل خپلوان یې د خپل کورنۍ کې الحمدلله څو دینه دغه موږ ډېر کوشش کوو چې ځان د هغه نه ساتو
تاسو په لاین کې اوسئ ډاکټر صاحب کې د شې د پښتنه وکي ډاکټر صاحب مهرباني
احمد صاحب سلامونه ته خو علیکم او بل پښتنه دا چې د ساسې خلک چې مریضان شوی دي دوامدار ته به او یاد له بدواله کانګ شيخونه لري
نه ډاکټر صاحب بیره من نه روغو شي کې زه په ګرګې چې د سینا بغل دی نه د سردار ګر د پیدا کیږي نو په ټول کې څو ګورې زارې ډیر خوږيږي او بیا خپل باندې چې په ګرګې چې وګورځي په دې ورځ یاته ورو دي وخت نه وته دي نو په ټول کې ګورې دا پر استامو دي دا باندې د پلوغا هغه نه چې زونه د ټابلیټونو استفاده کوي نو د دې په ګرګې چې په ځامات کوي یعنی نو تقریبا د سر زګر سم د سر ته ځنه نو یو ملا او د ستند شپه ته شاو خای یم د درې ورځې چې تاسو چې موږ په ستنې ته ورغلم موږ د خدای په ستاسو ځل لا څور نکی نو د ویرز له ما شاده ریخي وګي مې ریخي چې تقریبا نو هیڅ ترني کوم نه بخاري برکه وته چې وشاته مخه ته بیا خو چې نه شونه مرز د ډاکټر تنظیم متبور
بس د برنامه ور ان شاء الله زو درکم
احمدی صاحب من نرسه تماس مونیو بل ډاکټر صاحب مهرباني
مننه احمدی صاحب بشاره خو مې आवाज دي چې احمدی صاحب په دغه ناروغي سره اوس لاس وبروان دي بلکې په افغانستان کې خصوصا اقليمي بدلون دی یو غټه یخه سفره نه نوتی ده نو د دې سره دغه ناروغي پیدا کیږي احمدی صاحب تاسو اتمن ما غږ باوري اوله خبره خدا دا کچیر ته تاسو ته په کور کې یو څوک پیدا شو چې دغه رقم تاسو لاندې ورته وښولو د پوجي د خلینه یا د سترګو نه افرازات دوامدار شولو تبه لرله شدید لرزه لرله نو بهتره خبره دا ده چې اوسغه د کورونا د کرنټین سیستم ورته برابر وو خو به زما په نظر باندې لکه تاسو سخت وي خل را ده چې لګي وازی پات شي ماسک ورته استعمال کړئ نږدې او ډاکټر ته لاړ شئ چې د دې معاینه توشي تر څو پوری تثبیت شي چې همدغه ناروغي ده کنه ده خدای مکه چې نه شي کوم داسې یو ناروغي پیدا شي چې هغه مسله په بل ځای کې وي او تاسو وازی دا په داسې یو ځای سطح باندې واخلې چې دا دماغه دغه ده نمونیا دا یا زوکامونه دی کوم بل مسله پکې او د توسیه خو زما دا د ټول اړیدونکو ته چې زما غوړي د ژمي په موسم کې خواري او هغه کوچنان واړه چې مکتب ته دي خصوصا دا د لسم او دا ول نه نیولې تر د لسم ټول دی پوری دا یو څو لږ ځوانان دي او نور اکثره چې ماشومان دي دوی باید ګرم مساتل شي په ژمي موسم کې خو سرسي ټول مستقيږي خو دا ګرم چیر کې باید نو کې دا غوي شاګردان د شنو وايي ورسره او بل خبره دا د ازدحامي شکل باندې ډیر سره منځي یو کس درکې دغه شلو زوکام شو یا ورته تکلیف پیدا شلو نږدې ډاکټر ته لاړ شي کچیر ته د زوکامونو او زوکامونو لپاره به تر لاړ دا یو پرستامول خوړی تور چې د ادرک دارا واخلې په دغه کې واچوي تور چې کې واچوي جوش کې دینه یو خسته غوندې قهوه جوړیږي دا دوامدار ورته ورکی تر څو پوری دا اوس کې هغه د بدن د حرارت درجه بې نورمال ساتل شي چې هایپو ترمیا ته لاړ نشي یا هایپر ترمیا ته لاړ نشي تاو دوه ډیره زیاته نشي تاو دوه ډیره کم نشي دغه ټول دغه دی وسره خبري وسره ملي دی بلغه خبره وکړه چې موږ یو ملاصه دی او غیلم دغه یو مشکل پیدا شوی دی نو موږ ملاصه عمرم ډیر دی بهتره خبره ده د زمات نظر باندې شو شفخانی ته لاړ شي تر څو پوری دی هغه د تنفس ریټ کم نشي او کوکیږي امکانات یې نو دومره شدت پیدا کړي نو خبره ده چې دا به بستر شي وسره ما ټول اوریدونکو ته دغه دی پیغام نه چې په دغه موسمونو کې تاسو خواري وکړئ مایا ډیر استعمال کړئ تور چې ادرک هغه څه چې تودوخه لړۍ یا خصوصا په خپل غذا کې تور مرچ زیات کړئ تر څو پر استاج تودوخه درجه چې د سټیبلیټي یا نورمال پاتې شي په خپل ځای باندې نو دغه یو څه مهمه خبرې دی او د سټیبلیټیک هیڅ کله په ویروسونو باندې کار نه کوي که تاسو دا ځري چې کوم ولا ګوښتنې شروع شي او بس خلک برباد شو سره دا غلطه خبره ده نو بهتره لاره ده دا چې وایروس ناروغ شي د ځان لري وساتي نرم خوراک ورته ورکړي چای ورته ورکړي آش ورته ورکړي نو د سړي شیان شته چې مایات لري دا ورته برابر کې تر څو پوری دا په خپل بریو نه ورو ورو وخت لري احتیاط ورسره وشي ان شاء الله چې به بریو ځکه دا کولیږي
بله مننه ډاکټر صاحب کلیوال د نری رانس په ارتباط کراته وو یا توبرکلوز په جمی کې معمولا چې خلک سره یو ځای کیږي یعنی په یو خونه کې اکثرا سره یو ځای کیږي ډیر د اخنی په خاطر باندې معمولا د بدن معافیت هم کمزورې وي د دې ناروغي د خپرېدو خطر څومره زیاتېږي
نورې څه ګوري دا توبرکلوز چې دا د سینې ناروغي نه ده چې دا یعنی په یواله او سیدا چې دا په ژمي کې زیاتېږي توبرکلوز ډېر په خوانی ناروغي ده حتی د کتابونو بعضی لیکي چې د انسان د پیدایښت نه مخکې دا توبرکلوز کوم مایکوباکټریوم دغه چې وو دا میکروبونه دا په دې ځمکه باندې اوسېدل او ژوند دیو اوس کچیر ته یو کور مې یو کس په توبرکلوز باندې اخته دی او غفال ټي بي لري او دا دوی خوري د دې ترڅنګ چې دا دوی خوري سیدا د ناروغان چې دوی اکثره اشتیا زیاتی خوراک باز ناروغان ورسره کوي خو کچیر د دې سره یو بل ناروغي او زیش وا او دای فعال کدی نورم په سیرت شدید کړلو او دوی په دې یو کتلوي شکل باندې ناشتي نو دا معلومه خبره ده چې دا خو سرایت منګه تقریبا وایو چې تر 3 متر پورې تاسو دغه لري اوسېږي د توبرکلوز د ناروغ نه هتا کتابونه لیکي چې یو ناروغ د توبرکلوز په کوټه کې توخه وکړلو او لاس کال وروسته پاري کوټه کې یو څوک کیناستو او دا 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 مایکوباکټریوم په دغه ګلیکیږي په کوچنو کوچنو ځایونو کې او د تنفس کولو په خپل کورنۍ کې هیڅ کوم تاریخ چنل لرله او دغه کوټې نه د تداور سره دا دومره کوي میکروب دی چې دا تر کلونو کلونو پورې دا کوټې په کونجونو پر شنو لاندې نه ځان دغه ساتي ژوندۍ ساتي نو که یو څوک په دغه تیبي باندې اخته دی او په ژمي موسم کې دا دوام خوري خو بیا هم احتیاط دی چې ماسک استعمال کړي، نزیر بخاري یا د څه چې دوی دغه کوي کوټه په ګرمۍ دی نه لري اوسېږي. ما په نظر باندې خو بهتره ده چې دا به بېخي لري اوسېږي، هېڅ چا سره ضرورت نشته چې دا تماس وکړي او یا ورسره ګډه ډوډۍ وکړي او یا ورسره په اصطلاح باندې ستړي مشي وکړي. نو دا ټولې کیسې چې دي دا خبرې دا ټولې ټیبي باندې تاثیره چې توبرکلوز باندې خلاره دا ده چې باید وقایه وشي. وقایه چې دا ما په کومې خبرې کې باید وقایه لپاره خلاره ده.
مننه ډاکټر صاحب د داخله ناروغي او متخصص خیبر خان کلیوال. بلې قدر منو اوریدونکو د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنې د نن په افغانستان کې پر هغو ناروغي او خبرې کوو چې له یخنۍ سره تړلې یا له سړې هوا سره تړلې. تاسو لپاره هم فرصت دی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي او کومه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب نه کولای شي چې مطرح کړي. له دی لنډې د ازادي رادیو له خبرتیا او وروسته بیا هم د خبرونې ته دوام ورکوو.
روغتیا د ژوند شتمني.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه دین امزای له فرانسې نه وسلم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دوا ده.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هر یک شنبه د ماښام له 2 تر 8 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.
د روغتیا په دې خبرونه کې مو د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر خیبر خان کلیوال میلمه دی. ډاکټر صاحب، راشو د شر ناروغي ته معمولا په ماشومانو کې په دې ورسته کې موږ راپورونه درلودل چې د شر د ناروغي د خپرېدو خطر په ماشومانو کې په تیر لرو پروتو سیمو کې یا هغو سیمو کې چې هلته د نوی پکور بې ځای شوي کډوال ژوند کوي یا افغانستان ته راستانه شوي دي یا هغو سیمو کې چې وروستیو کې طبیعي پیښو له امله لکه د زلزلې په شان ځپل شوي دي، ډیر خلک له روغتیایي صحي خدماتو څخه بې برخې دي، د خوړو ستونزه شته ده، د سون موادو ستونزه شته ده. که په دې ناروغي لګرڼه واچوي چې دا څه ډول ناروغي ده، څه ډول خپرېږي او خپله کورنۍ څه ډول کولی شي چې د ماشومانو پر دې ناروغي د اخته کېدو مخه ونیسي؟
مننه. ګورې مثال شته چې دا یو وایروسي ناروغي ده او خصوصا په هر عمر کې کولی شي چې انسانان پرې اخته شي، خو دغه ماشومان چې دوی ورته ډېر سسپیکټ کاندید ماشومان دي ورته ډېر چې دوی په شری باندې اخته شي. شری خو عموما چې کلم پیدا کیږي د ماشوم د پیدایش نه وروسته موږ د واکسین یو پروګرام لرو، هغه کې ورته دا ټول د نمبر په نمبر باندې اما وخت باندې ورته راځي، دوی ورته دا تطبیق کوي. ما مخکې درته ویل چې اوس د شری یو کمپاین روانو چې اوس له خوشبختانه زه چې اوس ګورم شری تر ډیر حد پورې کنټرول شوی دی، یعنی واقعیت نسبت پر اوس کال نه سکه کال ته چې ډیر کم شوی دی. د شری دوی خبره د کډوالو ده، په کډوالو کې چې څومره دا کډوال راوړي نه یوازې دا چې شری به ورسره دې سره نور ډیر زیاتې ناروغۍ دي، حتی هپټایټس، حتی ایچ آی وی. دا خو کوم سکرینینګ ته ضرورت لري چې باید سکرینینګ وشي. یو طرف ته هوا سره ده، بل طرف ته دا سفر روانه ده، کډوالو د دوانو د خونونه. نو دا یو سردرد دی، د سینې د چې دا بدغه کیږي د سیو پاتې شي. د دې کډوالو د راتګ سره څو غټي ناروغي چې دي چې دا دوامدار وسره اوس. اوله خبره دا ده چې په ننګرهار کې دا اوس خصوصا چې دا څوک راځي دا لری سیمه ده، پاکستان نه اخوا د کرخې نه چې راځي دوی اکثره چې موږ دلته راشي کلینیکونو ته دوامدار دوی تبه لري، سردرد لري، چې کله معاینات ورته وکړو دا په دې کې ډینکی فیور دا مثبت کیږي. نه شری شته نه بل څه شته، خو ډینکی فیور چې د فوق العاده پاکستان کې دی او دغه مسله دلته اوس پیدا شوې ده. که چیرته دغه مریضان دوی راځي دلته هلته ورته خپل صحي ټیمونه دي، هادي اکل باید هر یو کډوال چې دی خوراوړي باید سکرینینګ ورته وشي ور به شي خپل صحی ټیم دی هلته ناستي دوی معاینات کیږي دوی باقی د چیک اپ کیږي او دغې نه وروسته بیا رخصتیږي ما خپلې تای مراحل ورسره کیږي په شری کې چې کله شدت پیدا کیږي په شری له وجې نه هم نمونیا پیدا کیږي په ماشومانو کې اول خو چې شری پیدا شي په کور کې نوری سے پوٹکی موٹکی ڈیری جاتی سو کوئی چھ یخ لکھ کارن کی سو کوئی چھ گرمی لکھ کارن کی اسے مخواڑا بولو اسے مخرا واڑا بولو پکور کی زڑی خزی اور بانی خپل ٹوٹکی ٹول اخلاصی کی کلا چھ ناروغ پا دویمی انتان ور سر ترچن شر جمع نمونیا دا دوان اخته شي دلته یو استلا ډیره کارول کیږي چې موږ دوامدار دي مریضانو سره مخامخ کیږو الا ولا شره د نن سنې ته نه نوت ولا شره ولا کول موت نه نوت نه وایروس ته ټول بدن اوس نیولې دي څور سره کې نو دلته چې کله دا ناروغان خرابېږي زما دا خبره به د توصیه په شکل باندې وي لطفا تاسو په دې خپل ماشومان او په دې خلکو باندې رحم وکړئ دا ځان نه ټوټکی موټکی دا شینه مې استعمالوي ورته څوک ورته اګې پسې نه باندې څوک ورته ګوټي غونډې او شی جوړ کړي هغه ورته ورکه چې دا په خپل په شری کې ولې ګراف لوړېږي د مړینې علت د شری د ګراف د لوړېدو د مړینې دا دی چې دلته هغه څه چې لازم یې هغه نه کېږي ورسره اوس یو ډاکټر ورته وایي چې تاسو موږ ته راوړئ چې هلته ویټامین اے کپسول ورته ورکو یا نور کومه داداوی له ضرورت لري هغه ورته ورکو دوی پیول خپل استادانې وکړي دا غیر روسه درته بیا راولي بیا په داسې حالات کې چې هغه فرق نه کېږي ته مجبور یې هغه دغه ته معرفي کړي واټ کله چې واټ معرفي کی هلته په ناروغ باندې فشار ډیری ماشوم دی وړوکی دی بل دلته خو شفخانو کې هم د سینه د کراوډ دی رش ډیر دی ورسره نو دا یو څه ناروغي دغه پیدا کوي شدت پیدا کوي نو که دا شری کې چې ته کنټرولي کی د دې علت دا نه دی چې دا د موږ تاسو ته چې کنټرول کو چې بس په کور کې کینو دا د کنټرول کو نه دا د کنټرول دا دی چې اول باید په کور کې شری ناروغ پیدا شول دا پته نه لري کې د نور ماشومان نه د نور انسانان نه تر څو پر دا وایروس دی یو ماشوم په شری باندې اخته دی به کورنۍ ماته لس نفر به وي کورنۍ ماشومان راوړي دي ولی دا څه خبره ده دا یو په اخته او دا ټول په یو بستر کې په یو وتا کې تم لاسې دل ټول په اخته شي وایروس ته تنفسي تلاش کې دی یو بل ته انتقالېږي دا رقم دا خلک په اخته کېږي
ډاکټر صاحب دغه عامه پوهاوی په برخه کې مسولیت د چا د څه ډول باید خلک پوه شي دغه چې تاسو وسوای کنه چې یو ماشوم چې په دغه ناروغي اخته شي ورسره نور د کورنۍ ټول ماشومان وخته کیږي په څه ډول کېدای شي چې دغه خلک دغه ناروغي او چې په تیر بیا یو بل ډیر په چټکۍ سره رعایت کوي یو بل یو ناروغ نه روح کاسته
ګوره نورې صدقه د مسولیت چې دی په اول قدم کې اول خدا دې چې باید مور او پلار والدین په دې کې ګرم دي دا فتن په ناروغ باندې پوه شو د شری خپل معلوم اراض ولین دي په ناروغ کې راخکار کیږي ته باید پوه شو دې باندې باید مور او پلار په دې باندې و پوهیږي چې ما دا بچی په څه باندې مشکل لري دا کوم طرف ته نږدې فیسي د بيتي د کلینیک ته ورشل په یو څوک شته چې تاته دغه وکی زمونږ اوله کیسه دا ده چې ناروغ ته وایو چې دا د څومره وخت کیږي ولا 15 ورځې کیږي ولې دې نه راوړلو ما ویل خوب شي نو دلته اوس مسولیت خو د ډاکټر نه دی دلته خو مسولیت د والدینو دی کنه چې دا وشي دا ما په هوی لپاره کوم کمپاینونه چې دا اوس روان دي د میزل په مقابل کې چې دا اوس لګیا دي او دوی د رګ د لاد غوخې د لارې کوم پچکاری چې دی تکي باید په دې کې برخه واخلي اوس ماشوم مودې د دسې ناراض هم کې پیدا کیږي چې ماشوم نه راپاتې ولا وې دا ودې او خو راپاتې او چې واکسین شي دا خو دومره غټه خبره نه ده د دغه شانو د مخنیوي لپاره مخکې د دینه چې په شری باندې اخته شو باید دغه د واکسین پروګرام د صحی پرسونل چې کوم پیغامونه دي دا باید سړی ومني په ځان باندې اوس یو نفر یو ماشوم په اخته شو په شری باندې دا فتنې ویسه ډاکټر ته نور ماشومان نه جدا کا بسترې جدا کا خوراکي جدا کا تر څو پورې دې هغه خپل د استراحت دا وره او دا نور دوري ټول خلاص شي او شفایاب شي ورته 15 14 ورځې پورې دا مکمل بل تر اخی کې چې تر سره کار وشي او برابر شي او کنه د سې کیږي چې باید د سټامینا ټیم راشي او دا ناروغ را واخلي د زنګونه اول ته واچي او خلاص کی ستنه ورته وکي بیرته وټړي او بیرته په زنګ دا کار خو ما په نظر باندې چا په وسه نه دی پورا نو خلاره دا ده چې باید دوی والدین دې تدیر فکر وکړي ځکه ما خبرې په دې خاطر دي چې دا اوس سیزن شروع دی د شي دومره رکه تعداد باندې ماشومان تا تاسو لاشي په کابل کې وګوري کمپاینونه کوي خو به هم دا دغه نه کیږي دلته خیر دی یو اندازه باید ولس هم همکاري وکړي څو پورې دا مشکل حل شي بل الله را خنشته کنه که دې واکسینیشن پروګرام دی یو پروس کال دا ګراف لوړ شول تا کړي دا پټن د بي چو دی بازو غټ مو صورت دا ورو ته سیم چې باید دی باندې غو شکار شي اول هم په هغه ورته سیم ته شروع شو د څو ورځې کې کېدې شي بل څه په واکسینه ان شاء الله شروع شي
د واکسینونو تاسو ویلې په افغانستان کې مختلفو ناروغیو د شر ناروغي مثلا د پولیو په وړاندې اهم یو کمپاین تیرونه تر سره شو په شاوخوا ولسو ولایتونو کې تر پنځشنبه پورې دوام وکړ. د دغه کمپاینونو ته په پام سره کوم کمپاین ته ډیر اهمیت ورکوي؟ هغه تجربې څه وایي د پولیو ته د شر ته یا د کوم بل ناروغي په وړاندې کمپاینونه او هغه سراسري دي، یعنی د افغانستان په سطح په ټولو ولایتونو کې معمولا تطبیقیږي؟
نور چې ګوري دا کم د پولیو برخه چې څو وخت شروع شوې په افغانستان کې ډېر طوخانه را روانه ده او خلک اوس روس عادت شي ویني کویږي په دې باندې چې دا څه کیږي دا مهم دي. اما سکالی چې دا د حکم کمپاین وشولو د میزل په مقابل کې دا واکسینونو دا شیان چې شروع شوې نیمه زموږ په اوسنی وضعیت کې چې دی میزل تر ټولو ناولنې چیلنج دی چې حتی برخه کې
شر ناروغي یعنی
ناروغی چې دا اوس کوم کمپاین وشو د شری د ناروغی لپاره، یعنی دا یو پخوا یو چیلنج یو چې پر اوس کال موږ سکالی چورته ګورو تقریبا ډیر تغیر کړی دی ورته. نو دا واکسین چې دی صحت وزارت لخوا نه مدد ته چوي دی او باید پکې برخه واخلو ټول هغه ماشومان چې دی لپاره کاندید دي درته ویلي دي د پینځونه کتا یا د پینځو یا د ترلاسه پوری حتی تر غد غټ ناروغ کسانو پورې دا دغه شوي دي موږ واکسین تطبیق کړو ورته، ځکه په هغوی کې موږ دا څه ولیدل چې باید تطبیق شوی وی ورته. نو په دغه کمپاین کې چې دا اوس شروع کېږي نو په دې کې په کار ده ورته چې دغه د میزل واکسین دا ښه په نورمال شکل باندې واخلي او تاثیر خو دومره ډېر دی، نه یوازې دا چې د پولیو بلکې اوس خلک ورخطا کړي موږ دغې ناروغي دي. نو چې اوس ورته ګورو ډېری خلک دا کلینیکونو ته راځي او دولتي کلینیکونو ته ځي هلته دا د میزل واکسین کوي، اوس کور په کور روان دی پروګرام او ان شاء الله چې دغه واکسین به یو څه ګټوره سي دي خلکو ته تر ډېره بریده پورې.
افغانستان خو یو غرنی هیواد دی، ډیر خلک هم په غرنیو سیمو کې اوسي، په تیر بیا په غرنیو سیمو کې دا ورستیو کې چې طبیعي پیښې هم شوې دي، ډیر کسان بې ځایه شوي دي او بې ځایه شوي مقصد په کمپونو کې اوسيږي، ډیر کورنۍ مناسب سرپناه مناسب سرپناه نه لري، د اسون مواد نه لري. هغه د معمولا د یخ وهلو یا هایپوترمیا خطر هم معمولا زیات وي، که په دې اړه اوریدونکو ته رڼا واچوي چې یخ وهل څه ته وایي او څه ډول یو څوک کولای شي چې ځان وژغوري له یخ وهلو؟
مننه. کولی په افغانستان کې خصوصا په مخکې ویلې د غرنۍ هیواد او ډېرې لرې پرتې سیمې د غرونو په خوښه کې به نو د چې خلک استوګنی چې هغه به هیڅ سړي دغه لاسرسي ونلري، خو اکثریت چې دي چې په غرونو کې او دې ځایونو کې اوسېږي دوی د لرګونو یو څه بعد دي، ځکه لرګي او دغه پیدا کیږي، خو هغه چې په کمپونو کې اوسېږي یا هایپوترمیا ده. اول خبره دا ده چې ناروغ هایپوترمیا ته د لاړو اول اراض ولین د ګوتو سر شینکیږي خپل حقيقي دا د ګوتو کمی برخي چې دي د ګوتو د خپو د ګوتو دا شینواله پیدا کوي، امکان شینواله پیدا کوي. به تر دا چې دا به ګوپی چې کوي چې شمې باید د یو ناروغ لاسونه یا د څو چې هایپوترمیا ته دي کوم ماشوم هایپوترمیا ته دي باید دفتن موري د خپل کمی سلاند نه نه باسي د خپل سینې سره جو خو نسې تر څو پوري هغه د حرارت درجه ورته برابر کی کچیر تا غټاوی باید د لاسونه راوغسل شي په لاس باندې ورته د مساج ورکول شي، لاسونه دې په لاسونو کې ونیول شي که امکانات د دې نیوي چې ور ولګيږي، او کچیر د امکانات د دې وی چې یو څه ګرمواله ورته پیدا شي یو څه لږی مرګي وي نو دا به خل را دی چې دغه ورته وکی دا ساحه ګرم شي تر څو پر دې لاسونه او د یخ وهلو نه دغه وشي مخنیوي وي، ځکه کله چې یخ وهنه را منسکیږي د انسان بدن کې چې کله تودوخه کمیږي دا طبیعي خبره ده چې یخ وهل چې د حد نه ډیریږي په رګونه چې دا په خپل تنګيږي خوري کې چې تودوخه د بدن ثابت او ورو ساتي، خو دا چې وس تودوخه نه ساتل کیږي وس نو حتی د دې سبب شته چې یخ وهل کبله یو انسان مړ شي خپل ژوند لا څور کی. نو هغه ولومنه تدابیر خو دادی چې سړی یخ وهنه کوي په ماشومان کې مادر تویل شي باید مورې د خپل کالو لاندې نه باسي د خپل سینې سره جو خونې سي که چیرته غټان وي د هغوی لاسونه په خپلو لاسونو کې ونیول شي د خپلې جامې دي تر تاوي کې د څادر مادر کې چې ورسره وي داسې ده کې اور داسې یو تودوخې سیستم ورته برابر کړي تر څو پورې دا دغه وکړي هغې پورې دا شفخانې ته انتقالېږي، ځکه که یو سړی هایپوترمیا ته ځي نو دا باید د دې جوګه نه دی چې دا موږ په کور کې وساتو، باید تر هغه پورې چې کلینیک ته رسېږي د دې د تودوخې درجه باید موږ برابره کړې وي نو تر څو پورې بیا هلته ورته نور تداوی شروع شي.
کوم حالت ډیر حاد دی چې حتی د دې خطر شته چې هغه عضله چې ډیر یخ وهلې یا هایپوترمیا ته رسیدلې ده؟ معمولا تور رنګ غوره کوي، حتی د پرې کېدو خطر زیاتېږي. دا کوم حالت کې ده؟
وای کله چې هایپوترمیا د حد نه ډیره شوله او یخنۍ دومره حتی ورسېده چې ستاسي یعنی زمونږ ستاسي د اطرافي برخې ونیولې، لکه د ګوتو څوکي، لکه د پښو د ګوتو څوکي، او دې ګنګرین ورکو دې باندې یو واري دا وینه دې کې کلاټ شوله او بند شوله، یعنی دلته انتقال نه شوله. ساعتونو یو ساعت دو ساعت لپاره دا دوامداره ده چې یخنۍ سره مخامخ شو چې ډېره شدیده وه. ګورې دا معلومه ده چې دینه به دا لازم ګوتې غوڅېږي، دینه به د خپې هغه اندازه برخه بېلېږي، بیا دا په خپله باندې یو هغه وخت کله چې دا امپوټیشن مونږه کوو دا برخه لرې کوو، دا په وخت کې به تصمیم نیول کېږي تر کوم ځای پورې پلسیشن شته دی، تر کوم ځای پورې دغه شینوالی دی چې باید دغه برخې مونږ لرې کړو. لکه تاسو وګورې په ټولې نړۍ کې هغه سیمو کې چې هلته داسې خدمات هم کمی او په نظامي ځایونو کې جګ جګ برخو کې پوستو کې عسکر وي او دوی ته داسې یو ناڅاپه یخوالی او دغه پیدا شي، ډېری تاسو وګورې په انټرنیټ په دې برخو کې ویډیوګانې شته چې عسکرو نه یخې غوڅې کړي دي، لاسونه یې ترې غوڅ کړي دي، بله لاره نه ګنګرینې ورکړو شینواله پیدا شوله او د دوی نه په اول قدم کې د دوی چې دي دغه اطراف دي چې لاسونه دي پښې دي دغه برخې ډېرې متضرره کېږي ورسره، او که چېرته په وخت باندې تداوي نه شي او د وینې جریان بېرته دغې سابو ته شروع نه شي، نو دا د دې معلومه خبره ده چې باید د ریزیشن د تلری شي، باید دا برخې چې دي دا ګنګرین شي وي، شنه شي وي، ختم شي وي، د جنور ته باید لري شي.
بله مننه ډاکټر صاحب خیبر خان کلیوال، قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه اوري. نن په افغانستان کې لژمیا یخنی سره په تړلو ناروغیو باندې خبرې کوو. ډاکټر صاحب، کرا شو د اسالی ناروغیو په ژمی کې د خبرېدو خطر څومره ډیر دی؟ که څه هم تر ډیره په پسرلی کې یا وختونو کې چې ډیر سینونه راځي، د اوبو سرچینې، پاکو اوبو سرچینې ککړېږي، د دې ناروغۍ د خپرېدو خطر زیات وي، خو په ژمي کې هم معمولا ډېرو سیمو کې احتمال شته چې ډېر هغه روانې اوبه وچې شي یا مثلا یخ ووهي، د اوبو سرچینو ته لاسرسی محدود وي، د دې ناروغۍ د خپرېدو خطر څومره زیات دی؟
نور صاحب، دغه چې دا اسهالات دا خو معمولا کومنګ دا ناروغي دي چې کټګوري کو کنه، دا د اوړي د موسم ناروغي دي، ځکه دا صحیح وبچيدي دا کمیږي، دا نور ککړې ور سره مکس کیږي او دا به استعمالي خصوصا د کټان په تخته کې. خو د ژمي موسم کې حالات شته دي، دا نو وایو چې نه و ناروغي دي په اوړي کې وي او په ژمي کې نه وي، شاید نمونې په اوړي کې پیدا شي او پیدا شوي ده پیدا کیږي، همدار کم ته دا نسناس چې دا په ماشومانو کې دا په ژمي کې پیدا کیږي. په ژمي کې یو غټه خبره دا ده، اکثره چې موږ تاسو په دغه اطرافي سیمو کې وګورو، دلته چې حفظ الصحه صحیح نه مراعت کیږي، ورته ماشوم دی دغه نوکان غټ شوی دي، 50 بنین ورته اغوستي دي، هغه یو بنین چې دی هغه لوند شوی دی، هغه پوری میکروبونه شان مخېتی بلته انتقال شوی، بلته انتقال شوی، لاسونه چټل دي، نو دوی کبدي چټل لاسونه باندې خوراک کې دا معلومه خبره ده کوي پاکي هر څومره پاکي شي او کلاسي چټل نه دا خو هغه میکروب دی دوامدار اخري دی معده لارې کولمو ته انتقالیږي. نسبته وړي پوری د ژمي اسهالات چې دی لګي او څه کم دي، خو ولې که چیرته اسهال شدت پیدا کړي نو بیا ته د ناروغانو د مړینې سبب کیږي ورسره، یعنی دغه ناروغي چې ده په ژمي کې فوق العاده پیدا کیږي، او لته هم دغه دی چې دغه حفظ الصحه صحیح نه مراد کیږي ورسره. که چیرته دغه صحیح مراد شي او ناروغان پاکو ساتل شي، نو معموله خبره ده چې کېدای شي چې موږ دغه ناروغي تر ډیره بریده پورې کنټرول کړي ژمي کې.
بله ډیره مننه. رازو ډاکټر صاحب، د خوارزواکۍ موضوع ته که څه هم خوارزواکۍ په خپل داسې ناروغي نه ده، خو که چیرې ډیر حاد شي په ممکن هغه د ډیرو نورو ناروغیو د خپرېدو خطر هم زیات کی. په افغانستان کې خو اکثرا د اوسنی وضعیت چې ګوري خوراکي موادو ته د اکثر کورنیو لاسرسی ډیر کم دی، په اکثر کورنیو په مشکل سره درې وخت ډوډۍ پیدا کوي، او ډېرو ماشومانو هم ویل شوي چې په افغانستان کې په خوارزواکۍ اخته دي. په دې اړه که لږ رڼا واچوي چې هغه ماشوم یا ماشومان چې په خوارزواکۍ اخته دي، په څه ډول کېدای شي چې دوی دغه د خوارزواکۍ مخه ونیول شي، او یا د دوی د تغذیه سیستم کې په دودیش شکل باندې کوم بدلون راشي، یعنی په غسیمه کې چې دی اوسی کوم خواړه باید وخوري چې تر څو پورې له خوارځواکۍ څخه وژغورل شي؟
منگا یو نمونه لرو چې په سویتانځه کې پیدا کیږي ناروغانو ته، سينو بغل دې سویتانځه کې پیدا شو ورته. په افغانستان کې د سویتانځه کې څونه ډیر دي او لګیا دي کار هم کوي چې به کنټرول شي. دا یو هټ چیلنج دی ټول نړۍ لپاره، خصوصا هغه هیوادونه چې هغوی جګړو ځپلي دي یا په سیمه کې خدمات کم دي، نو دوی کې دغه مشکل وي په سویتانځه یو سیستم کې. سویتانځه داسې یوه ناروغي ده چې دا د بدن ټول سیستمونه اول دغه لاندې نیسي، د ضربې لاندې نیسي. لکه اوله خبره دا چې کله سویتانځه پیدا شول، مغذي مواد بدن ته نه رسیږي په هغه اندازه باندې چې غذا بدن ورته ضرورت لري، دا نه پیدا کیږي. د عضلاتو ضعف پیدا کیږي، هغه به ډېر ډولونه لري، موضوع ډېر اوږدېږي. د عضلاتو ضعف پیدا کیږي، عضلات کمزوري کیږي، سترګې غورځېږي، پوستکی چې دا وچیږي، نری کیږي، نازک کیږي. او ناروغ ممکن لایک خصوصا چې موږ ماشومان وګورو، بیزو ته ورته شکل پیدا کړي، هغه په عام اصطلاح باندې اسلام کې ډېر خوارځواکۍ نه په بدن ویښته راشوي دي. دوی به برشوي لاسونو په پښو په سینا په مخ په دې ځایونو باندې سره سره ویښته راشوي ورته، او سوی تغذیه باندې دا اخته شوي بیچارهګان. نو که چیرته ناروغانو ته په همدغه موسم کې سوی تغذیه جمع نمونیا پیدا شوله، دا د کور د ناروغانو دغه نه دی چې دا باید موږ په کور کې تداوي کړو. دا عاجل یو ښه سنټر ته ضرورت لري چې سوی تغذیه او د نمونیا دوای ورته شروع شي تر څو پورې دا دغه نه وځي. هغه ټولې هغه میندې چې دوی ماشومان په سوی تغذیه باندې اخته کیږي، اوله خبره دا ده چې باید د مور شوده وکتل شي. که د مور شوده کمو، باید د بازار نه ورته شوده ارزه شي، شته دی پختلو نمور باندې دی کی باید هغه ورته واخیستل شي. د ناروغ د شپږو میاشتو نه لوړ شلو، د پنځو میاشتو نه لوړ شلو، بیا موږ تاسو وایو چې لږ نرم خوراک باید ورته لوبیا او د وریجو په دغه لږ اندازه باندې په کلار په کلار باندې ورته شروع کیږي، تر څو یو کال تر سیږي باید دا ډوډۍ سره عادت شي اوسېږي. اوس په یو ځای کې چې دغه ټول امکانات نه وي، نو باید څو سره وکړو. خلاره دا ده که چیرته یو ماشوم چې د پنځو شپږو میاشتو نه عمر زیات شوی، دا د خوارځواکۍ د خطر سره مخامخ وي، دوه کاشوغې لوبیا او د دې تر څنګ یو کاشوغه می او نیمه کاشوغه دغه دال، دا باید راواخیستل شي. او دا باید په یو دیګ بخار یو داسې یو شي چې ورته فشار ورکول شي تر څو پورې دین یو حلواګه که جوړه شي د بورې په شتون کې، او د څه لږ اندازه پورې کوي او د څه سالم وړي وي پاک، نو دا هم د څه ډېر لږ اندازه باندې تر څو پورې هغه دغه رنګ او خوند ورسره برابر شي. نو دا په خپل باندې یو حلواګه دی چې په کور کې مرته موږ جوړولی شو. او د دې تر څنګ ورته باید تورس کې حتما یو ځل سابو ورکړي چې باید دا ورسره وخت تر څو پورې ټولې اوسپنه واخیستل شي. او که نه نږدې کوم کلینیک کې، نو هلته دوی دستي ځي، د دوی د ماشوم د مټ نه یا د دغه نه پټۍ تړي او د دوی اندازه معلومه چې سوی تغذیه په کوم ریټ کې ده. بیا هغه حلواګه کې وړې وړې پوړۍ دي، آر سی ایف او آر یو ټی ایف، همدغه ورته شروع کیږي. نو دغه هغه یوه کورنۍ تداوي وه چې موږ یې په اکثره لرې سیمو کې ناروغانو ته توصیه کوو، که تاسو تر څو پورې دلته راځئ او ناروغ هم په داسې یو مشکل باندې اخته وي، تاسو کولی شئ له دغې نه استفاده وکړئ تر څو پورې ناروغ سوی تغذیه نه یو څه وتی اوسي.
که چیرې یو امیندواره میرمن په خوارځواکۍ اخته وي، دا خو د دواړو هم د دې او هم د ماشوم د مړینې خطر نه زیاتوي؟
ګوري، سوی تغذیه خو داسې یو ناروغي ده چې دا مستقیماً د مړینې لپاره یو غږ دی چې کیږي. یعنی سوی تغذیه داسې تعریف کیږي چې دا په خپله باندې که تداوي نه شي، د مرګ او د دوی تر مابین یوازې یو څو قدمه فاصله ده، نور څه پکې نشته دی. اوس یوه مور حمل هم لري او په زمن کې سوی تغذیه باندې خپل مخته شوې ده. موږ به د نور ځینو خبرې نه کوو، د افغانستان خبره به وکړو. اوس په افغانستان کې خو یو دا ده چې فیملی پلانینګ نشته دی. فاملی پلانینګ نشته دی، بس مور چې څومره وس رسیږي بچی راوړي. الان کې د څه نه ده، فاملی پلانینګ درته د دنیو نو دریو کال پورې وقفه خودلې ده چې باید تاسو د دې کې احتیاط ورسره وشي. خکه مور په سوی تغذیه باندې اخته و، نو دا خو یو جنجال شو. چې ماشوم د نړۍ ته راوړلو، دا دوه دا په سوی تغذیه باندې اخته، ځکه هغه مغذي مواد چې باید یې اخیستی وي، ماشوم ته کړی شوی وي، سالم شوی وي، سالم پیدا شوی وي، هغه ونه شولو ورسره. بیا چې کله ماشوم پیدا شي، نو مور چې سوی تغذیه ده، دا ماشوم به د کوم ځای نه تغذیه شي؟ شوده نشته، نشته د مور نو دا به څه کیږي ور سره خو دا خود به خود په ټولنې باندې دام بار شلو چې ماشوم لږ راغټ شو یو لښنهونه نه لوړیږي ورو کوي به دا ټولنې باندې یو بار شو تم ور پوری خاندي هغه مور پوری دغه به د څه نه نه چې خلک دې پریږدي پدې کې خو ولدا خو وړو کې دا خو وچ دی دا خو دا رقم پیدا خو یعنی دا ټولې کیسې چې دي دا زوی چې درته کوم دا ټولې په دې ټولنه کې شته دي دغه ما دغه خبرې د دې د مخنیوي لپاره اول قسمت کې دا دی چې و مور حمل اخلي باید داغې صحت کامل هم شفایاب شوی هغه باید د دې له جوګه شوی وي چې دا څه رقم ته د ماشوم باید چې براتلونکي کې زیږي باید د دې دغه لس میاشتې موده چې دا د مور په رحم کې تیرې باید دا په کومو درجو باندې تیرې شي ورسره دا خو په دې نه کېږي چې نن یو ماشوم راوړلو کال چې برابرېږي باید بل راوړي دلته خو سوی تغذیه چې پیدا کړې ده خپله کورنۍ پیدا کړې خپله همدې مور پیدا کړې ده سوی تغذیه که چېرته د سوی تغذیه دې نه پیدا کړې نو ضرورت بچیانو ته راوړلو دې له خدای ضرورت پکې نشته دی چې باید یو سړی دې حتمن بچی راوړي د سوی تغذیه د ماشوم نه بهتره ده چې سوی هېڅ بچي سړی را نه وړي ځکه دا په ټولنې باندې بار کېږي سبا یې نه د مور ته دعوي کېږي نه د دې ماشوم کېږي دا یو بل جنجال شلو بیا راتلونکي کې نورې کیسې دي
بله ډاکټر صاحب کلیوال تاسو د ډیرو ناروغیو یادونه وکړله خو د یخنی یا د ژمی سره د تړلو ناروغیو هغه تر ټولو زیانګالي کسان څوک دي ماشومان دي زاړه دي کوم یا بې ځایه شوي کورنۍ دي که په دې اړه رڼا واچوي او څه کول پکار دي
دغه د تنفسي ناروغي چې دي خصوصا د ژمي پورې تړلې ناروغي په دې اول لاین کې چې دي ټول هغه عمر کسان چې عمرونه د شپېتونه اوختي دي دا اول لاین کې ورته کاندید ناروغان دي خصوصا د نن نه تقریبا د 40 یا 50 کاله مخکې په دغه سیمو کې خلکو دا چلم دا شنډیر استعمال کړی دي نو دوی لپاره دغه اول لاین کې دي ورته چې دي نوزادان دي ماشومان دي چې دوی د تنفسي ناروغیو سره ډېر زر اخته کیږي خصوصا د ژمي په موسم کې کوم نو تاسو یعنی زه خو دلته روز مره دا ګراف ګورم اکثره چې موږ ګورو په نمونیا کې چې د غشيوي دي تلف شوی دي یا اکسپایر شوی دي هغه دغه دي زړه خلک دي اشته ما شومان هم شته خو لږ د دې زړو ریټ یو څه لوړ کار کوي ورته ځکه د زړو خو یو معافیت کمزوري دوی ما خبره ده دا باید هغه رقم ته چې مناسب ده غذا او د اوسېدو چاپیریال دوی اکثره نه برابر دریم خبره دا ده چې دوی خپل په خوانی ملونه کړی او دغه دغه لوګي چې دوی اخیستي دي سګو د پاره د سګو کې پاتې شي د عمر د دوی د سګو د بندیدو چې په لري غاټ نه روغي ده د سګو چې دا دوی ته پیدا شي او په دغه موسم کې نه دي چې په موسم کې خصوصا دا لري چې د دوی د موتیلیټریټ یا د مړینې کچه لوړیږي الته دا د شي دغه د یخ وهنې سره چې دوی کله مخامخ کیږي د دوی بدن د کمزورې سګي کمزوري دي د دې دوامدار دغه میکروب کو واخلي حتما به تلل کیږي دا را کسان چې وی زړه دي دا دی ورته په درې کټګوري کې ټول های وی سموکینګ هغه کسان چې هغه دوامدار لږه خلیا سیګریټ کی یا کوم نور د څه نشي ما دغه وی چې د دې په واسطه باندې به تیرې په درې کټګوري کې ورته دغه خلک ډیر اخته شي دی په تلورم کټګوري کې چې هغه حامله مندي دي حامله مندي ورته ځکه دغه دي حامله مندو لپاره د دې ناروغي ته ډېر زر کاندید کیږي الته دا دي چې دوی په خپل باندې هغه رقم د چ مناسبه ده دوی په هغه کچه باندې دغه نه کوي د خپل روغتیا ساتنه نه کوي نو دوی په ډېر برابرۍ ورته پینځن کې به ټول هغه مرمنې چې دا بیچاره غانې تنور ته خيږي الته ډوډۍ موډې پخې یا بخارې کې زغال چې یا نور څه کوي او یا ورته چې هغه خلک چې هغه د زغالو په قانونو کې کار کوي نو په دغه وختونو کې د دوی دغه د مړینې ریټ چې دی هم د یو بل پسې په کټګوریک شکل باندې پیدا کیږي ورته
ډیر مننه کلیوال صاحب معمولا په ژمي کې خو اکثرا خلک بخاری دي یا مثلا تنور د تنور ګرموي توخانی وي اکثرا لوګي ډیریږي د سون مواد هم وینې څوک لرګي سوځوي څوک د ډبرو سکاره اته څوک ټایرونه هم سوځوي ځین نور چې ډیر موزر دي ک په دې اړه اوریدونکو ته وایي چې دغه کورنۍ چې په ژمي کې د سون مواد څخه کار اخلي دوی څه باید وکړي چې هم هغه تودوخه وساتلی شي په د خونې دننه او هم هوا تصفیه یا د هوا جریان ولري
مننه ګوري د ژمي موسم کې خدای اوس موږ تاسو ګورو په لوی خارونو کې په افغانستان کې خصوصا په کابل کې پا په کابل کې خو د هوا دومره دی خلکو د خوانه ککړه شي یو خو دا دی چې د موټرو ازدحام ډېر دی. دویمه دا ده چې اکثره چې موږ ګورو دغه چې دي څه ورته وایي فابریکې او دا شي نه صنعتي پارکونه دي، نو دا په خپله باندې د دې باعث کېږي چې لوګی زیات کړي. درېیمه خبره دا زه ټایرونو سوځول، اوس که زه یو چاته ووایم چې ټیر مه سیزه، صحیح ده؟ اګسي ماته وایي چې زه ټیر نه سیزم، د لرګو دپاره پیسې راته راکړه چې زه لرګي ځان ته واخلم، زغال مه سیزمه لرګي به واخلم ځان ته، صحیح ده که نه؟ نو دا ټول هغه چیلنج خبرې دي چې موږ ورسره روزمره مخامخ یو. بهتره لاره دا ده ټولې هغه میندې چې دوی د دغه سره په تماس کې د اور سره تنور کې تیرونه سیزي یا نور څه دغه لري، تر هغه وخته پورې دي دوی د خپل تنور سره په تماس کې نه راځي تر څو چې دا لوګي په کامل شکل ختم شوی نه وي. یا په دې بخاري کې که دوی کوم دغه سیزي سون مواد چې هغه صحت ته مضر دي، باید دغه دروازه او دغه داسې محکم اوسیږي، بند اوسیږي تر څو پورې د دې دا لوګي د خواو شاته خصوصا دا چا چې دا اور لګولې دي د ضرر نه په امان اوسیږي. دریمه خبره دا ده چې د موټرو هغه به کیفیت موټر د تیلونه یا غازونه چې دلته استعمالوي څوک او دا هوا په ککړه کې به دفتن ودرېږي، ضرورت ورته نشته، ځکه دا خو هوا دا د 100 روپو دپاره خپل مزدوري کوي، د دې ترڅنګ 200 روپو دپاره ناروغي په دې آزادې هوا کې دا پریږي. نو دا خو یو غټ بل خبره شوله چې خلک ورسره لاس وګریوان دي، خصوصا په دغه ژمي موسم کې زما ټول اورېدونکو ته دغه پیغام دی چې وسم رسیږي، ماسک استعمال کوي، دغه سی ازدحامي ځایونو ته مځئ، هغه ځایونو کې چې هلته دوامداره دغه پیښې زیاتېږي، لکه دا د وایروس انفلانزا د کامن کولډ د زکامونه دغه، نو دا خلکو سره تماس کم کوي، محدودې کوي ورته، دا ورځې خپل وخت لري تر لاسو پورې که احتیاط ورسره وشي انشاءالله دا بېسي شفایت کېږي ورسره. او که دا هېڅکله ورسره نه وو، ما مخکې هم درته ویلي لږ ادرک یو څو څاڅکي لیمو او تور چای دا دې سره مکس کوي دوامداره دا استعمالوي تر څو پورې ټایپوترمیا ته لاړ نه شي او د بدن تودوخه د سالم پاتې شي. انشاءالله وایروس دا به دومره د تاواني ونو او تاوان دونه کې که احتیاط وشي.
ډیر زیاته مننه د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر خیبر خان کلیوال چې د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. د خبرونه مانو ریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته مخته یوړه. کوم نوې اوریدلې خبرونه بیا هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم کول شي چې بیا یې واوري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
سکی غریب